السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی وایرس په اړه پکې بحث شوی دی. د دسمبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز وایرس نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا چې دا څه ډول وایرس دی، څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په دې پروګرام کې متخصصو ډاکټر صاحبانو خپل نظر شریک کړی. هیله ده دا پروګرام مو کني اورېدلې در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. جاپان له افغانستان سره د 8.4 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي موسسو له لارې اړمنو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د اکتوبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تیتسو ناکامورا 4 تلین دی. ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د جاپان سفارت ویلي ناکامورا اوس نشته، خو د هغه پروژې د هغه د جاپاني او افغان همکارانو لخوا دوام لري. جاپاني چارواکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د ټولو مرستو اندازه 420 میلیونه ډالرو ته رسیږي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیر کال نږدې 40 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن شوي دي. د دغه وزارت ویان ملا جانان سایق د افغانستان له ملي ټلویزیون سره چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په مرکه کې ویلي، همدې اغیزو ته په پام دوی ته باید د اقلیمي بدلون نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرانس د نومبر له 13 په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر تر 12 پورې دوام لري. د راپورونو له مخې دغه کانفرانس کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي، خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم په 13 لړم میاشت کې ویلي و چې وچکالی په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بل سرچینه نه لري. د اسرایلی پوځیانو لخوا نن هم په غزه کې د جګړې راپورونه ورکړل شوی دي. اسرایلی پوځیانو نن دوشنبه په غزه تړانګه کې له حماس سختري زیډل سره چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی جګړه کړې ده. رويټرز خبري اژانس لیکلي داسې ښکاري چې اسرایلی پوځیانو د کډوالو په ګڼمیشته او کلابند شوې جنوبي سیمه کې پلان شوې ځمکني جګړه پیل کړې ده. رويټرز بل دې چې د کرامرګ جوب لشمیر وخی لیکلي چې د اسرایلو په تازه بمباریو کې لږونه فلسطینیان وژل شوي او ټپيان شوي دي. د اسرایل او حماس سغدریز ډلې ترمنځ جګړه لو ورزنی اوربند روسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 15 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. او د اوکراین په جنوبی سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو په درنو ډزو کې لک تر لک 2 اوکراینیان وژل شوی او 8 نور ټپيان شوی دي. د ازادي رادیو د اوکراین څنګه د خرسون د والي الکساندر پروکودین په حواله ویلي چې روسي ځواکونو د غلطه تیر ورځ 111 هدفونه وشتي دي. د نوموړي په خبره په دغو بریدونو کې هدا هستوګني کورونا روغتیاي مرکزونه او یو شمیر نورې وداني هم زیانمنې شوې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسي د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین يرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوي و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې اند پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولی افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډه نشي غږیدای؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغي وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن د ماښام لوتر اتو، یعنی له همدې شیبه د ماخستان تر اتو بجو پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې به را سره د افغان جاپان روغتون د څانګې آمر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکړي او په دوهمه نیمایي کې به د انتاني ناروغیو متخصص احسان الله حکیمی را سره سټوډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. یوه نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00420231. دا شمیره بیا وایم 00420231. یوه بله نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو وشي یوازې موږ ته لنډ زنګ وهئ یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420211. ډېر مننه په دې له چې اړیکه ونیسئ. بعد یادونه وکړم چې یو شمېر اورېدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک پاڼه راته خپلې پوښتنې او نظرونه پرېښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشئ، راځئ بحث بلې ته نه پیل کړو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پې اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخچې باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټول اوریدونکو ته. د مرض اول ځل په 1902 کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دې خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، د هغه وخت نه را په دې خوا منظم د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي چې په دې تقریبا 1400 کالو کې څه کم 3000 کسان په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوي دي او دې په نیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دلته چې په د افغان جاپان روغتون کې په همدې څانګه کې د امریات دنده په غاړه لرئ، د ایډز د درملنې د امریات څانګه، تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی داسې کولی سو وایي چې په میاس کې مثلا څه شمېر ناروغان درځي یا په اونۍ کې څه شمېر؟ داسې څه معلومات مو کړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه چې ویل په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي تر څو یو صحیح مرکز ته لاړ نه شي، هلته دوی معاینات ونه شي، تر هغه وخته پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي تر شپږ میاشتې نیولای تر لس کالو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي او کوم اراز ولایم ونه کوي. نو دا سبب د دې کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي خو هغه خپل هم پې باندې نه پوهېږي او کولی شي چې په همدغه موده کې دا نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
او په اول وختو کې کېدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي خو تر یو مودې پورې دا ویروس په وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی د اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم پې باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجوده ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیره پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعې چې شوي دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځئ لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتمان لري. راځئ لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لار نه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو به هم یاد کړه د غیر معصوم جنسي اړیکو د لار نه انتقالېږي، چې که یو کور کې یو خزه خاوند که ایدونه یو په دې باندې مصابې نور که دا بل هم مصابې ده، چې یعنی جنسي اړیکو د لارې نه یو لارې ده، بل لارې د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي وینه ورکوي نور هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لارې ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، اې دوی د وایروس کچا د مور په وجود کې کم نه شي، نو د خطر شته چې د دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غزرتي مواد د ستنو د لارې اخلي، کدوی د غستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنې نه ګټه اخلي یا استفاده کوي، اې دې امکان شته چې د ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص نه د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامت او سیرازې چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنشمیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لولتیا خودلې و چې د باس کرا سره ګډون وکي.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شد د اکثره کې
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژبن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ورځ یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالیکه نیولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لرئ مهرباني.
اړیکه مې نیولې ده ننګرهار ولایت څخه او د بیسودو له سوالی نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغي په اړه خبرې کوو، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پورتنه من ډاکټر صاحب څخه دا دل ته چې د زمونږ چم کې یو لکه چې د پېر ناروغي باندې اخته شو، هغه د ترکیه نه راغلی او اخته شو بل د موږ سره به همسایه کې پروت وکنه.
اها،
نو نو هغه چې و چې تل او پهلوان او چا او به تر هغه نه و د ورشن نو به چې دې کړه دا که د سمه ته نه و چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا راځه. سلام.
ښه، ډېره مننه. کور مو ودان، سلامت او سید دی. اوریدونکو غږ هم سم نه رانغی، اخره کې خو ما پوښتنه واخیسته ډاکټر صاحب. پوښتنه دا و چې د ایډز له ناروغي سره وای یو گاونډای مو وزن لاسه ورک و ډیر پند چاغو خو کله چې وای د ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاسه ورک ډنګر سو همدغه سی اغیز کی بدن باندې ډاکټر صاحب
بله بعد ول چې کله دا ویروس وجود ته داخلي کی د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو وجود د نورو میکروبونو او د نورو پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت ټیټیږي دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب دی کیږي چې رنګ رنګ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کی څنګه چې دی ورو ورو ویل چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس څنګه شوی دی او وزن یې بایللی دی یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کیږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي دا مریضان دوامدار کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتاني امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو یو جلدي مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاسه ورکوي دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا نه اخلي بل اسهالات هم لري او د دې دوه عامل تر څنګ دغه کسانو کولمې یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو څه د جست هم پیدا کېږي یعنی دوی جست هم خرابېږي نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او تداوی وانه اخلي همدغه زیاد وزن تغذیه او داشان کې دشي سبب مرګ د دوی هم شي
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به بحث مختبی یستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام علیکم لودین صاحب
علیکم السلام ستړي مشي څوک کوم زین ماډی کني ول
لودین صاحب ربی علام نه کابل سره ماډی کني ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم
و مننه رفیع الله خان استری مشی تاسو د موضوع په اړه څه تفسیره لري یو کوم پختنه هم لري مهرباني
د سیم بان خو فعلاً په افغانستان کې خو مثلا د ایچ آی وی بیماری د خپل می خو د جدا نامشروع اړي کې لدا او زم عامل چې د پدغه سلمانیا کې کات نوراتی گی نو دویم غټ لامل د دې په مسلمانانو دا کم نایان چې ناسی د دې د عبد الصحیا نه مراده ول د به یو ډاکټر خو نه دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظ سره مثلا اوریدونکو سر خلاص کی چې دغه بیماری د نامشروع علی کو نه غیر د کم لارو نه انتقالی نو دا به بهتره ای
کور ودان رفیع الله خان ډیره مننه دغه کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی ما وکولای سوچ تاسو تبصره هم واورم او پښتنه مهم واوریدل شو کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب که سم موږ مخ کې تام شلو د مریضې د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوریدون کې هم وختنه وکړوي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې لکوم لارو چارو نه د ویروس وجود ته انتقالي کې څه هم دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغه سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا وا چاړو د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا وا پاکي چې هغه هم ممکن عواملو کې راسي. نورې لارې چارې د انتقال ډاکټر صاحب، ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه خو ښه ده چې لاندې بیا تکرار کو، تکرار آسان بسي دی، اوریدونکو ته به هم پوښتنه ځواب شوي.
مخکې ما وویل چې موږ که داسې په یو اصطلاح کې ووایو چې غیر مسؤول جنسي اړیکو نه، که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع ده چې یو کس خپل کارډ سره یا ښځې سره دا جنسي اړیکې نیسي، دا هم سبب د انتقال کېږي. او غیر مشروع که هر رقم وي، دا یوه لاره شوه. بل مې ویل چې د وینې د لارې نه، چې وینه یا د وینې مرکبات چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده هغه هم پرې مصبوي. بل د مور نه ماشوم ته، دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعات په افغانستان کې په همدغه شکلونو باندې تشبیه شوي دي. یعنې همدغه، او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور وویلې دغه د سلماني د پلونو نه، دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته و، د سلمان د سر جوړ کړی وي او هغه دغه پلې چې استفاده کړې دا په وینو باندې ککړ پاتې وي، او همدا ککړ پل دا واخلي بلته استفاده وکړي، دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي، ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سر وګیره جوړوي، هغه پل دوی هغه کوي، لمه انځوري هیڅ اچوي او هر چا ته نوی پل اخلي. او دغه نوی پل چې هغه اخلي، دا د انتقال خطر د دې لارې نه لمه انځوري. خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي، دا خطر شته ده. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی، چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و، دا وسایل استعمال شي، دا وسایل که تعقیم نشي، پاک نشي او بل چا ته استعمالېږي، دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک پرېنتل شي، بیا تعقیم شي، خطر لمن.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، لږ ځره که په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نوم یې ډېر خطرناک دی. په نورو هیوادونو کې دغه د ډسمبر په لومړۍ نیټه نړیواله ورځ ولمانځل سوله، او د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه په دې برخه کې دي. حتی واکسینونه کېږي، وړیا معاینات کېږي چې انسانان که چېرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي. په افغانستان کې کراسو دې ته چې اول خدا وایي چې د مرګ له کبله ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواښي، د فسادۍ له کبله معلومه شوې چې ایډز څومره کچه باندې انسان له منځه وړي، یعنی 2% مرګونې ناروغي ده. او بل د دولت له خوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص څه امکانات شته؟
یو څه باید ووایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده. یعنی په ټوله نړۍ کې دې په ضد باندې واکسین نشته ده. او پات شو د دې د تشخیص په هکله، په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي، چې څنګه چې باندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړه شوې وه چې په 14 ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولی شي، او هغوی خپل هغه حالت کولی شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او که نه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته کتل کېږي، سپین زیړی، تور زیړی، یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کېږي. دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي، هغوی هم دا امکانات لري، خو په ډېر کم پیسو باندې دا تستونه غوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه. مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب.
په خاطر باندې چې ته دایي مراکز په افغانستان کې د فعلن د لپاره کم دي تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تداوی مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان نن راځي خو د شاوخوا ولایتونو لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نه چې مزدي دي دلته راځي ایدو د لپاره په واریا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کړه هم ورکول کیږي چې په سودي تشویق شي او ریښه خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سره چې اوریدونکو منتظر دی چې ډېر په تمه پات نه شي ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مننه ژوند دی اوس
حکومت زین مالکینی ولې موږ د ایرز ناروغي په اړه باندې خبرې کوي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي تاسو دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمونږ کې پوښتنه هم درې مهرباني
مننه زین اکبرم دی پکې ولایت پټان ولسوالۍ څخه ول خو تاسو مې ډاکټر صاحب ته سلامونه مې کړي وړاندې کوم او ډاکټر صاحب مننه چې ډیره خیم خبرې ته اشاره وکړه ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي هغه بیا ډیره خې پښتنې ته اشاره وکړه لکه څنګه یو اوریدونکي تیر اوریدونکي پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي خو ډاکټر صاحب څنګه زموږ دا پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښانې لري او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او بیا
کور ودان ډیر مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو
د ایس غټ علامې داسې دا یو سندروم دی سندروم په دې معنا چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري چې تاسو ته وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې دا هر سیستم کولای شي چې په باندې اغیز وکړي څنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مساب کې پوستکی مختلف ډولونه مرضونه چې مایس راوړي یا نوکان مساب کې یا تنفسي سیستم مساب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مساب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویل چې دوامدار اسهالات پیدا کوي کېدای شي صدا د وینې امراض مې سره ولې ډیر مریض کم خونه کې او پلان کې د تاسو امه چې هر وزو د انسان د خطر د اچ آی وی اېزنه هغه نه ده مسؤول نه ده خو اې دې غاکې علامه چې یو چې یو سړی کې د دوامدار وزن بایلي کې یو سړی دوامدار تبې کوي کې یو کس دوامدار په جلدی امراض باندې مصاحبه یا او ته دوامدار اسهالات پیدا کیږي په میاشت نو الاتونه څو پیدا کولای نشي که خبره ده چې د کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي نو یو تک علامونه انداز چې دوامدار طبیبي دوامدار زیاتې وزن وي دوامدار توخی وي یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي او داسې نور راته علامه همدغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصاب وي.
او ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي نو اتمن ښځې هم د ویروس یا دغه ناروغي قرباني کیږي.
بله ښځې ماشومان ایس قشر تینا مسئول نه ده دغه مخکې چې ما ویل چې د مور د ماشوم انتقالیږي هغه مایندې چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل په خېټه کې مصرف کې یا د ولادت وخت کې مصرف کې یا د ولادت نه وروسته اغوی مصاب کی نور د امد خاطر باندې کله چې د دې مایند نه چې د ماشومان پیدا کیږي د دوی د طرح د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا غان شروع کیږي او په د غشفق اولو هفته کې دوی د طرح ټیسټ کیږي او که دوی البته د دې مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي په مغوره کې ټوب نه ته تداوی لاندې نیول کیږي چې تاسو ورته ستونزې پیدا نشي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریبو ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر لپاره ده. نور مراکز په غاټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، کندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي او هر کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولی شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځای نه دوا واخلي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت است. تاسو نو ډاکټر صاحب روستي پوښتنه کوم بیا نو مغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لمو سره بل میلمه یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي، یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربه کیدلی شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کیدلی شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې دغه د نوم پیدا د چې د توای هیومن ایمیون ډیفیشنسی وایرس، دا وایروس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوی تنه مسونه دی او نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایډز څنګه ل امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه. کور ودان چې د خبرونه ته تر دې برخه مو زموږ عملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم خراغلاس وایم. تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړي د عوامل او د نخو نښانو په ارتباط باندې او د غلاس چې د انسان په وجود کې کومې عضوې یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي په دې مو خبرې وکړي. راځي اوس تک زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکه بنیسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی. اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي، ځان ته آر ګڼي او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا له مشروع جنسي اړیکو نه انتقالېږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بېلابېلې لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي؟ بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. پروب شو پرادته ته د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړه چې په واقع د سې مریضان صحت وزه هم روبرو شوایم چې دوی کله ایچ ای وی ایډز کله چې مثبت راغله دي په ټیسټو کې نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتره دي په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض په مراجعه وکړه چې دوی ایچ ای وی مثبت و او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کال ځان سره پټ ساتلې و، بل اخر د تشویش نه بعد مخته مراجعه وکړه کله چې موږ سره مخامخ شو د خپل راز مخته وویل چې دا سه مشکل لرم خو دې تاکید هم په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي که چېرته خبري دي ممکن زما میرمن د مونږ لاړه شي او زما اولادونه مو په فکر مورد باندې ډېر بحث فکر وکړي. نو دا ستونزې د دوی سره موجوده وي چې دا حتی ډیپریشن ته او افسردګۍ ته تللی و. بل اخر موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدل چې دا سه مشکل دی بیا د سیاپامې سره هم په جریان کې وچاوله چې دا سه مریض ګو مثبت لرو او کله نور اضافه چړنې هم وکړلې حتی د کیس اصلا ایچ ای وی هیڅ نه درلودله. په یوه سمزه په دې کې دا چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوارو کې کاریږي ما خواهش ده هغه کسان چې ما غږار وي نو که څوک په هغه په لابراتوارو کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي زر تر زره دوی د خپل مریضانو ته د موضوع نه وایي، پرې دې چې خپل متخصص اړوند په دې باره تصمیم ونیسي چې موږ په دې حق له باندې نور نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقعیت دا ایټس مثبت یا ایچ ای وی مثبت لري یا نه لري. کچته دوی په پستریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لکه په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي نو اکثریت ټیسټونه مثبت خېږي. خو بیا هم که چیرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي نو لکه څنګه چې نور مرزونه دي دوی سره هم داسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دوی د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي دوی به حتما تماس جنسي درلودل شي دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دی ونه کړی خپل ځان حقیر ونه بولي. ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر وبولي نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پته کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی. بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو سره مشه دوځین سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو او دونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زه مو زموږ انتخاب کړی ده او موږ د متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نه کومي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري نو دا چې موږ عمل پکو کې نه پکو هغه بیا د جامع کار دی زموږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یسو پولی دوی درې پښتنې دي چې د ایډ ناروغي ظاهرا د شرماور ناروغي د خلکو په نس ولیکن ډیر خلک دا شي دي چې د خپل ناروغي پټي ولی هغه وخت کې دا خبرې وی چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالیږي نو اوس ډیر دا شي چې هم ستاسو هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو په اړیکو پوېږي هم نه او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقې یا د ویني یا د تشخاري د سکرینز د طریقې ورته انتقال شوی ودغه ته اګایي په کار ده. اول خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت تو یا پردر متخصصین دلته و یا وسته په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګایي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو دا اګایي عملي کړي دا چون د شرماور ناروغي را ظاهرا اما په باطن کې نه بل خو د وایز د جنسي اړیکو نه ده. او پښتنه مې دوه ماده ده ډاکټر ساوول چې دا د وینو طریقې انتقالي جمهور حوالم په دې خبرو خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعا نو هغه پرد یو ماشوم چې و ویني ته چې هغه ولري او کومور فلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا فلار اخته ته باندې خپل وینو مور د وینو ګروپ سره برابر شي مور خپل وینو ورکي او ماشوم ته آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوم والی کې هم انتقالیږي کنه انتقالیږي یعنی دا په شین پړیم ار لري کنه لري او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ډیټي کده په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ور سره ولري آیا دغه څونه موجره ورته مانیږي تب اند دوی د بدن مقاومت ډیر چیستي یو سره چې موتات یا پودری یا روینی نو که په زمن کې دغه ناروغي ور سره ولري د دغه د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره دغه ایر مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب پلان وکي که پښتنه د قاری صاحب جواب کوي اول وای په سن پورې څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د هغوی د وجود مقامات ویله مخکې نه خرابي او دغه ویروس کې ورځینو له دوی سره څه کوي؟
ډېر ښه دی قاری صاحب د سوالو په رابطه به زه دا ووایم چې اول زموږ په جامعه کې واقعا چې په ښځو کې کوم مشکل موجود وي زه ډاکټرانو ته مراجعه نه کیږي یا د دې وجه ده چې زموږ سطحه د علم کته ده. حتی بعضی کسان داسې وایي چې زه خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري دوی اته د هغو سره بعض وخت په روستاو په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي. دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي حتی که چېرته یو چیر په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي دوی د هغو نه مشورې غواړي. نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي که چېرته مشکل ورته پیدا کړي زر تر زر د مربوطه متخصص سره په ارتباط کې شي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال د څنګه چې مخکې مو وویل او انتقال د وینې د طریق نه هغه مایند چې دوی په چاوی باندې اخته دي کېدلی شي په اول یا په دوام د ترمستر کې، یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې آخر کېدلی شي دغه ویروس دوی ته انتقال شي. او مخصوصا داسې ویل کېږي چې هغه وخت کې چې ماشوم تولد کېږي یا ماشوم دنیا ته راځي، په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده. نو که چېرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر رقم ستنو نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو یې ما تقاضا دا ده لکه څنګه چې عمارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده، او هغه معتادین چې په ښار کې موجود وو زیاتره یې ټول کړي دي او مرکزو ته یې لیږلي دي، تداوی درملنې لاندې نیولي دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث وو. او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي، بل نه وایي که چېرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې چای یو لري په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره ایچ آی وی لري یا ایدس ولري، نو دا به معلومیږي چې د دوی سطح د معافیت په نورم کته ځي، یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زرت زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی. او که چېرته فرض مثال هغه مایندې چې دوی مثبت دي، اول د کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي نو زرت زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري، چې کله چې هغه هم تولد کېږي خطر د دې شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چېرته د قاري صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي، نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي، په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
که کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب، لږ ځرې په دې درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده، داسې په افغانستان کې یو څه د قاري صاحب پټکو شرماواره ناروغي بلل کېږي. ډېر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کېږي. درملنې ډاکټر صاحب څنګه ده؟ فکر وکړه یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، همغه کومې لارې چارې د انتقال شي، یا د سلیمغو لار نه مثلا، یا د وینې له انتقال نه، یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جوړ کړي، یا خدای مکړه د مرګ کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیص سي، نو درملنه تر کومه حده پورې امکان لري؟ څو فیصد درملنه امکان لري او څو فیصد پکې د مرګ امکانات دي؟ ډاکټر صاحب،
ډېر ښه. کله چې یو کس په اچ آی وی باندې اخته کېږي او دای که څومره زرته زره تشخیص وشي، نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي، چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوی وشي. کومې دواوې چې فعلا د تداوي دپاره موږ لرو او هغه اچ آی وی مریضانو ته توصیه کېږي، نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي، دغو د مخنیوي په خاطر باندې بعضې درملنې شته دي چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ورباندې وکړو. او خوشبختانه هغه میندې چې حتی دوی امیدواره وي، یعنې حامله وي، په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواو نه استفاده وکړي، نو په هغه وخت کې موږ کولای شو چې دوی ته دواو توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، فرض مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریورس ترانسکرپټیټ انهیبیتور دي، چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو، مثلا تینیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله چې مثلا بعضی کسان دي چې فرض مثال په ایچ پی هم وخت دي، په ایچ آی وی هم وخت دي، یده دي پاره موږ کولای شو چې مثلا تینیفوار الفانامات ورته وای او امیتریسالتابین ورته وای، چې دا دواړه کله یو ځای کېږي هم په دواړه باندې تاثیر کوي، هم په ایچ آی وی باندې تاثیر کوي، یعنی د ریپلیکیشن یعنی تکثر مخه نیسي، او هم د ایچ آی وی هم د ایچ پی دواړو ان توزری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي. موږ دا وایو لرو خو دا وایو فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل ول شي، منځ د ورنه د لپاره کوم درملونه یا دوا نه لرو.
خا یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره له دې چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کامل اندغه ویروس انسان په وجود کې لمنځنه دي. داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بل یو د موږ هدف د تداوی نه، زموږ طرف هدف د تداوی نه دا دی چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي، نو مریض به اختلاط خاطر ډیر زی، او مریض به مشکلات پیدا کوي، معافیت به بخي کتر از عادي او انتالم کې وجود داخلي کې سبب د مرګ بيګرزي. موږ کله د دوا ور توسعه کوي، د خاطر توسعه کوي چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو، ترڅو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای د ویروس د عمر ته خاتمه ورکړي. موږ صرف تر درمل دې په خاطر کوو او دا چې مثلا ویروس مکمل د منځ لاړ شي.
و ډاکټر سیمنانه کور ودان دغه بحث جالب دی، پکې پاته کیګو او ریدون کې تنوبات ورکو او ریدون کې وصل لستړي مشهې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا آزادی رادیو ناوړی.
خیر زه تاسو ته مې څنګه یاست؟ په خیر در ژوند صحه او تعال آزادی رادیو ټول او ریدون السلام
علیکم. هو مهرباني وکي موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب هم را سره د دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب سان الله حکیمی، تاسو څه پوښتنه نظر لرئ؟ مهرباني.
زه حفیظ نعمت له پښتنه میداده د از ناروغي د تشکیل څخه پیدا کیږي او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویلي د از ناروغي او خطر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري څه دي.
کور ودان ډیره مننه حافظ ورور، سلامات اوسئ چې اړیکه مو نیولې و. ډاکټر صاحب که څه هم د ارقامو په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړه، په دې تیرو دوه کلونو کې حتی دریو کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی. ما کوم شمیرې چې ما پیدا کړې 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پښتنه ځواب کوي، بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو. په درملنه باندې وغږېدلو چې درملنه امکان لري، خو درملنه تر دې حده پورې چې د ویروس د تکثر یا ودې مخنیوي کې یا مخپل ویروس د انسان په وجود کې لمنځه نه ځي. د اوریدون کې تاسو باور کوي به بس مخته بیا ډاکټر صاحب؟
ښه ډیر ښه. د ورځې سوال پر رابطه به وایم چې کله چې دا ایچ آی وی یا ایډز منستر زی دا یو ویروس دی چې آر ان ای ویروس ورته ویل کیږي، چې یو په نامه د ایچ آی وی یک یو ایچ آی وی دو، چې دا نوې دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هوادو کې د لیدل کیږي او بل اخره سبب کېدلی شي حتی د بګ سبب حل وګرځي. نو دې په خاطر باندې په 1988 کال کې دغه نړیواله ورځ چې وټاکل شوه، دې په خاطر وټاکل شوه ترڅو هر کال د دې ورځې لپاره خاص شعار خلک راوپروي، ترڅو د دنیا ټول نړیواله د صحت په بخش کې مخصن چیزو کار کوي، ترڅو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ آی وی هم تر اوسه پورې موجوده شته ده. د دې خاطر چې دې ته په شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي، ترڅو وکولای شو چې دې لپاره یو ښه درملنه پیدا کړلای شو.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکیګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس د بیخي لمنځه لاړ شي او فقط د ویروس د تکثر مخه به نیول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي، دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي، خو ویروس به تکثر نه کوي، واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب، دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی؟ آیا انسان به عادي ژوند کولی سي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولی سي؟ عادي ژوند به ولري او کنه په ژوند کې ځینې مسایل محدود کیږي؟ مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسي اړیکې له خپل میرمن سره، یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي له خپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی؟ کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره؟
ډیر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلی شم چې په کتابو کې داسې راغلی دی چې هغه میندې چې حامله وي، نو دوی دې زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې دوی هغه ریپلیکیشن یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کیږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او پیش آی وی باندې اخته دي، ملکه بقی مې چې وویل په اول او دویم ترمستر کې پاره هوادو کې چې سرمایدار یا سرطمند هوادونه دي، تقریبا 15% کوي ویلي دي چې انتقال دې صورت نیولی شي. خو هغه هوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي، یعنی نیمه انکشافي هوادونه دي، کېدلی شي 15% پورې حتی انتقال صورت نیسي. داسې وي زر تر زره دو کسانو ته باید درملنه شروع کړي ترڅو هغه فیصدي د انتقال هم کم شي. او بل هغه کسان چې فرض مثال دوی مساد دی په دې باندې دوی د زر تر زره ډاکټر ته باید مراجعه وکړي تر څو دغه ریپلیکیشن د دوی کم شي او دوی اختلاط لون نشي او سبب د مرګ ونه ګرځي. کله چې یو کس په ایچ آی وی باندې اخته کیږي نو معنی ده چې د دوی معافیتي سیستم به د اختلاط سره مخامخ کیږي. یعنی د دوی هغه معافیتي سیستم چې د یو په مقابل کې اجنګیږي هغه به لمنځځي او سبب د مرګ هم د ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلورا چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي. یعنی مرزي کیږي به انسان به د مغو د واج نه کېدل شي اختلافات زی او ټول ارګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زړه تر زړه د تاوی شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چې موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډیره وخت پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړي د نورو میکروبو مقابل کې.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعالدین امزای له پرانسینو وسلم د 2013 نه را په دې خوازه دوا خور ما ته ویټول عمرې خور زنه ته کوم څه دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
بلې او ډاکټر صاحب دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به جواب پات شو که زما ورته سم پام نه و چې یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی. اما لدی سره سره دا کس کولای سي چې نارمل ژوند ولري ل میرمن سره ارتباط ونیسي یا میرمن کې دغه ویروس ولري ل خاون سره ارتباط ولري یعنی نارمل ژوند کولای سي او کنه ژوند کې بعضی مسائل محدود کی.
موږ ګوره په اراز د علایم د شایوی کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کېدلی شي که مریض مثلا ایچ آی وی ولري نو دوی تر ډېرو کالو پورې هېڅ کوم اراز علایم نه لري. حتی دوی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دوی کوم ایچ آی وی یا ایډس کوم مرض به ولري یا ونه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پوهېږي چې بلاخره په وینه کې یعنې د ټیسټ مثبت راځي دوی به کوم اراز علایم نه لري او دوی تر ډېرو وخت نورمال ژوند کولای شي. تر ډېرو کالو پورې نورمال ژوند کولای شي. هېڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوهمه مرحلې ته داخلېږي هماغه به وشي دوی به بعضې اراز علایم پیدا کېږي. دوی ته مثلا فرض کړه کېدلی شي دوی د تبه خفیفه پیدا شي مثلا د ستوني دردونه ممکن پیدا شي د شپې طرفه مثلا خوله د شال به ورته پیدا کېږي نو دغه مشکلات به ورته پیدا کېږي. او که چېرې درېیمه مرحلې ته داخلېږي هغه به هغه مرحله وي چې د ایډس مرحله به وي نو هغه به هغه مرحله وي چې د دوی مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولی شي وقایوي په شکل باندې دوی کولی شي بعد چون استفاده وکړي که موږ وقایت رسوو ګورو نو هغه کسان چې مثلا خاوند دي میرمنې ده کولی شي د بعضو پوښونو استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي دپاره ده. او بله دغه کسان چې مثلا په صحي بخشو کې مخصوصا چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار او پروژه کې دوی کار کوي دوی کولای شي چې سیفټي باکسونه ولري. په سیفټي باکسو کې کولای شي هغه تیز شاو چې د وینې سره د مریضانو سره ملاوسي هغه کولای شي په موزه کې خپل اسنه باید کټ کی یا هغه د نرسان چې مثلا په ارزو کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولای شي چې سیفټي باکس ولري او خپل هغه میډال او اسنه کولای شي پاس ترجیح نه باید هغه کټ کړي او په موزه سیفټي باکس کې باید مخصوص کې واشي تر څو د انتقال شي. همدغه هغه مایند چې فرض مثال دوی ایچ آی وی مثبت ده دوی کولای شي مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکول ماشوم تکلیف باید ډډه وکړي او د شان ده باید پام ولري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح راځي ورورو بحث سره راټول کو ځکه د بحث هم لګي شی به پاتې دي. ډاکټر صاحب دا خو وغږېدو په تاریخچه باندې په عواملو باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې څه اغېز کوي د انسان د وجود کومې برخې زیانمنوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو. راځي اوس لږ زره ډاکټر صاحب دې وغږیږو په افغانستان کې عامه په هوا یو څه کم دی په ډیرو برخو کې څه وکړو د ژوند په وګدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نشو د خپل د شخص مسولیت څه دی، خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډېر وي، لکه مثلا روغتونونه شول، کلینیکونه شول، سلمانۍ شوې چې هلته هم چړونه استفاده کېږي، او په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنونه استفاده کېږي، له پچکاریو نه استفاده کېږي. د مخنیوي لپاره یې یا د وقایې لپاره یې ډاکټر صاحب همدا سپارښتنې او لارې چارې څه دي؟
ډېر ښه، زه په دې رابطه ویلی شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نه شو، لومړی به دا ښه وي چې که چېرته امکانات ولري، اوس خو انشاءالله په دولتي روغتونو کې هم د هر معایناتو لیستونه په شکل د رایاګان یا په ډېره کمه هزینه سره کېدلی شي چې معاینات وشي. نو دا به ښه وي چې همیشه همیشه وکولی شو د بعض ټیسټونه خپل ځان ته اجرا کړو، لکه مثلا د ایډس د چایوي په خاطر باندې، د تروجوي د سپین جوي دغه په خاطر باندې، او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دي ورته شته دي، کولی شي د هغو واکسینونه وکړو، لکه د تروجوي په خاطر مثلا همدغسې نور واکسینونه چې موجود دي باید هغه وکړو. او د هغه ځایو کې چې مثلا د شاروالي کارمندان د نور دي، د امارت اسلامي حکومت او د هم ورته توجه وکړي چې په هر سیمه کې د ستنو لیدل، د چارو لیدل، د پیشان لیدل، زر تر زره د شاروالي په همکاري یا د هماغه د منطقې د وکیلانو په همکاري سره باید دا ټول شي، تر څو یو کس چې دغو سره واغزه نه شي یا تماس کې پاتې نه شي. او دا به ښه وي چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی وینې ته ورځو، نو اتم ټیسټ کېږي، او که چېرته خدای نخواسته مثبت خېږي، زر تر زره د مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي. او هغه کسان چې مثلا که چېرته د دوی مثلا میړه یا د ښځې یا همداسې په خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ آی وي مثبت ولري، هغه د هم د متخصص مربوطې سره ارتباط ولري، تر څو هغه لارې چې د دوی وکاروي او دوی په مصاب نه شي، هغه لارې په ښکاره ډول ورته وښيي. او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته، د داسې مرض نه دی لکه څنګه چې مخکې وویل، دا هر لور نه کېدلی شي انتقال شي. او دا به هغه کسان چې په مساب کېږي باید تهدید نه شي، چې تهدیدېدل به هم د دې لپاره به مناسبه نه وي، هم مریض د لاسه ورکوي. نو دغو ټولو شیانو ته باید پام وساتل شي تر څو موږ په دې باندې اخته نه شو.
کور مودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه، سلامات اوسئ. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. دغه پروګرام دلته پای ته رسو. فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما، البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخي دي. نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسیاري کې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي، بلکې دا مرض کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې له لارې نه هم انتقال شي. تلها نافی لیکلی دی و د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ، نو نسلونه به مو له ایډز نه په امان کې وي. یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی و دا یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم لمنځه وړي. ګڼو نورو اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصیري پریښي دي. له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله دغه تبصیري نه شو لوستلی. اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغان جاپان روغتون د ایرسانګې له امیر ډاکټر محمد خان هدایت او دغه راز د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیره ډیره مننه. د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمرې خور، زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
روزگار کا ست خون دے زگر تمام.